سلام لګر می مخکې لاس په جیش به زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونی په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې $2 میلیارد نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته یې نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مهال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګونه دی ښولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږې په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلوورو سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هېڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمې بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالې د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېیمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. د اروپایي پارلمان غړیو د هغه څه په اړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقونه بولي یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي پرون پنجشنبې د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محروم کړي او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړو په وینا په جنسي کړاو او جنسيتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلي و چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمن دي. دوی هم دا راس ویلي چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فورا برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت ترلاسه کول وروسته په تیرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او همداراز پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیکې له طالبانو دا هم غوښتل شوي چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخ کړی. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر سل بلیون ډالره پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه مود وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغله علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې او سلسله قیدات د کراچي کې په ترانزیت باندې لګول او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرساد یو ته دا د ټمونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نه راوړي. هغه ته نیگیټیټ لیست یې ممنوع مواد وای. نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادې، مال نه راپریدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټنشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا نه راخوش کو. نو په دا اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لاري د اعتصابونو له کبله تړلې وي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغله علي کوزای وای د ایران د چابهار لاري تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندري عباس لاري انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ داده چې د ایران د لارې نه تازیرات دي مونږه ټیټینو شکولې بانکونو ته پیسې نشو لیدلې. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس ته غینه به مونږ راوړو دغه بندري عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوې ده او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې به هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وای کله چې بهار له بندر د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیبروس پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلوو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420023333111. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او 00420221 2460. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ سو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پایل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې تلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لارې خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لارې له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیره بیلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډیر خوخی یو.
نهایت خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم و
لدې مخ کې بیلابیلو بنسټونو د انلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې څلور وی ساعته خبرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د دوه نیمو کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسې واورېدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو ښوونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لارې کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوز ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغ جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجن لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بند دي، ډیره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه وي. په دې څنګ چې یو جلې زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې دې تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي خپل ټولنې لپاره ډیره ګټه ورکوي او همدارنګ د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا انجن لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا څه مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجن لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجن نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي. او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف کړي چې تر څو دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ، تاسو خبر پښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې یا د رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړې نسي یا ښوونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه دا د نجونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پاتې نسي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیکي سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونې اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړی ترڅو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده یا یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضوراً په مکتب کې کښېني درس وایي استاد ورته تشریح کوي شاګردان یې تشریح کوي عملاً هغه ګوري په تخته کې لیکل کیږي نو هغه د یو شاګرد په مخ کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای چې دوی سواد یعنی سواد زده کړي خلاص نور کوم ګټه نه لري زما په نظر البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونشینه ولایتونه دي چې خود خپل انجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ خصوصا کابل چې مرکز ده فعلاً برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدی نه چې داسې یو پلان یې مخکې کړی ده او دوی دا برنامه مخکې وړي زه منحیز دی وی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دوی ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانی دا ډېر تفاوتونه لري فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بې سوادۍ نه وژغوري نور کومه فائدہ نه لري یعنی هغه څه درس چې په سند کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي یا باغ قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلدي که انټرنیټ من مثال درته وایي چې لږ جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کیږي داس مشکلات مونږ تاسو لرو اقتصادي مشکلات هم چې فامیلونه نسی کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 1500 یا 2000 یا 3000 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي دس خلک مونږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي ماغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه غفاله کی نو دغه بدبختی نهسته اول قدم کې خو مونږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه خوانځي په حمل میاش کې له خیره شروع سي دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید خوانځي خلاص سي په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د خوانځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی درس خپل مکتب ته خپل خوانځي یا خپل درسو ته ادامه ورکړي متاسفانه از ما خپل یو لور ده چې په اوم صرف کې سوا هر ورځ ما ته ځاړي هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي په همدې رقم زموږ ټول نجونې دي زموږ ټولې خویندې دي زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري نو تنه دوی دا انجونی نه اته فامیلونه په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي نو کچېره مونږ او تاسو په خپل انجونو زده کړه و نه کو تعلیم و نه کو نو په آینده کې به مونږ نه ډاکټر لرو نه به قابله لرو نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو نو زه نه پوهیږم چې مونږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو فکر نو کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل مېرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړي یا خپل تداوی نارینه ډاکټر ته وایي راځي په خپل انجونو زړه وسوځو او خپل جامې باندې زړه وسوځو او دا خوانځي دروازې پرانیسو او انجونې اوسې کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي
مننه اغلی کاکړ اغلی عزیزی تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم تاسو د اغلی کاکړ خبر هم واوریدلې دوی ځینی مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیوي خبرونو پر وړاندې ستاسو او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نس کېدای یا یو د بل بدیل نس کېدای. خو هغه دوی ویل چې د جنو د بي سي وادي مخه کېداس چې ونيسي. ستاسو په نظر ک دا آنلاین زده کړې ګټه لري خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي او پلیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري وی ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته. ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو وي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې تر سره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه زه تاسو ته وایم چې په دغه کابل کې د ارزان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه اوسي، سعید مونږ دغه اقدام نه ډیره خوښه یو او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیسته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کیږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسی، لکه چې په عادي د انټرنټ کې دغه خبرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انټرنټ چې نور هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دې تاسو وسته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو ځکه کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړی او دغه زده کړو پی، او د دې د څنګه دغه نوې کار چې پیلېږي؟ موږ ته ما هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کال مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ ضرور، او شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه وایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې درې کاله په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړه چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له 12 څخه هیڅ نجونی فارغ نه سوي، څومره د اندیشنې وړ خبره ګڼي؟
افغانستان د تعلیم او تربی او د معرفت وزارت لپاره ډیر د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کال کېږي چې یو فارغ هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واغست، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې انجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم او دولسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړه. په دې خاطر چې دوی په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي، او وایي چې مونږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس بیا نجونې کولی شي چې له شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یوه ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم مونږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه مونږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس مونږ نړۍ ورځ ورځ مخته ځي. اما مونږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس عقب ته ځو، چې دا لویه ضایعه د افغانستان لپاره. او مونږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې مونږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګي رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید مونږ نوې نسل او نوې ځوانان ولرو، نوې نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوې رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نشي کولی چې د افغانستان سواد یا مونږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یوه ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یوه ټولنه یو انجینر ته، یوه ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یوه ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس مونږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او مونږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا مونږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې مونږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او مونږ وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنه ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلې دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالې بشیر خور، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وي. تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پوښتنه یا تفسیره لري مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خور جانې. منندوی مې ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوند لپاره جوړوي، الله مو قدر وکړه. را به سم علي بشیر خور، خپل نظر ته دغه چې دی د انلاین زده کړې چې دی، ته خوشاله خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوند مثال د خبرې دغه څخه زدا کړو چې خورجان وزم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو د شې دی لکه د ملمنو خو دې چې ویل ملالي خو زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې ډیر زیات خورجان درته د شې بيوسي کورنۍ ست چې مثال د خبرې د مساری په نیک برابر دا خو ډیر شګان دي اول د شبکو ستوند د ملالي بشیر خورده د اکثره کلیوال سیمې کې خود شې سیمې وسته د ازمیر په علمر کې ست خورجان چلته مخابراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو بار بار خو دې مثال د خبرې ازمیر په فکر د ځکه صحافتې خو په ټولي کې په خورجان د مخفل حکومت سره یو غشتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي هغه اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونونه خلاصې خورجانې دا د اولس د ټولنې ضرورت دي زه دلته یو مثال درکوم ملالي بشیر خورزمي ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمچیل ولسوالۍ سپاره ځکه چې موږ ژوند کوو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښې کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجانې موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی وم هغه ولاتل سم محترمه پرون چیر ورځ ولاته ولادته نه ولادته د وی باجی د طریقه تر سره سول دا په دا دون نه پوز کې خورجان نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجان دی وا قابلیت په دغه کلینیکي کبدري څلور قابلیت غانی هغه د مریضانو دغه چې دی خورجان ډیر به اساس هغه مشکل نو زما په ټوله کې خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې څه واده وصول دي اغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انتونو دا خوند اخلاص کړه او دا خوند سم دا ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند تم وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې دا وځ دغه غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبا خیر سره پر مرتس مجلس کو دا په انتونو باندې شریعت په لګه کې دغه د خوند زمون دا غشتنه د چډېره منایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو واخست یو جالب خبرې مو را سره شریک کړي سلامت اوسې اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونې دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره وصل شوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبرې روانې دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې ذکر چې و انجونو ته برابرې جستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي ک فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او ک دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شنت تاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د ذکر څخه محروم پاتې دي او ساسې د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین ذکرې تلویزیونی ذکرې یا په کور کې ذکرې کورنۍ ذکرې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلی لکه حضوري ذکرې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخص شوی دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنا او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیست د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر دیني کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانین هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځانګړی شوی ده هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري ذکر نتیجه ورکوي خو بدل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټوره تمامېږي یعنې داسې نه ده چې بېخي موږ نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته په کښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله چې هغه اصولو پر بنا باندې دی نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده ثابته ده دا په نړیوال کچه ثابته ده د ټول پانتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده او ټول په دې باندې پوهېږي چې حضوري زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په حضوري زده کړه کې ده
مننه ډیره زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو خبا ز پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغه راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونی د زده کړو حق پکښې نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښې محرومې دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته یې او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته یې دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست ویم او حتم صاحب ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره طبعا مونږ 2040 ته رسیدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللی یو یا وروسته لاغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعې باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولی نسو؟ موږ څو څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هلته څوک موږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتعاذره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو دوی هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ حاصل یعنی غټ ډاکتر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتو نه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیروباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو ته یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سه یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلیت ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمن میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې غته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دي هغو دوی سواد نه لري، د سواد کچه یا کمه ده، هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخې د آخري جزې که یو ځل بیا تکرار کوي.
بله، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا خو ډېر یو ډراماتیک نه پیغام ته کوم لحاظ تاسو وایم، او ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مراد خانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردونکي تاریخي چې هیڅکله به هېر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي.
نو زمون هیله ام داده بیا هم تاکید کوم منحای دیوی خور منحای دیوی مور منحای دیوی لور د اماراتو نه د طالبانو له مشرانو نه چې د خوانځیو د پانتونو دروازې خلاصې کوي زمون لونو ته زمون خویندو ته زمون مایندو ته ځکه که دودوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي طبعا دودوی که نه وم که په جمهوریت کې وه هغه تور جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا نمی یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم غسل هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودی غواړي یعنی دودی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کی هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقری کې فعلا انجونی ازره دي چې خوانځي ته لاړ سي یا پانتون ته لاړ سي مقصد د دو دادا چې دو ته اجازه ورکړل سي او دو دوی مراجعه وکړي دو دوی لاړ سي.
مننه ډیره آغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو واورېدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه دوی د روغتیایي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي او دا ښایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپلو مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو دا غوښتنه ومني چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډېره زیاته مننه. صحیح ده چې موږ وایو چې همدغه زموږ مشکل، اساسي مشکل همدغه دی چې موږ یو څه خو پوهیږو بیا هغې باندې عمل نه کړو، او د طالبانو مشران هم دې باندې پوهیږي. خو دوی یو خبره دام دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او ښځو نمایندګي لیکل، باید د هماغه ځای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي. او موږ چې همیش موږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغوی د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیالله مجاهد سره موږ چې کله لیدنه لرو او هغوی څخه موږ پوښتنه وکړه، دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمائندگی زی او د افغانستان د افغانستان د نجونو نمائندگی کوي، او د اساسي خبرم دا چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي. او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت د دوی په لاس کې دی، دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زموږ د اسلام په اساس دی. نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوي چې نجونې زده کړې ونه کړي، او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې، او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بیبي خدیجه کبرا هغه هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو. نو دوی یوازنۍ د دوی خبره دا ده چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی او کومه مقرره چې موږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي. خو زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري، د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي، د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم وکړي خپل ذکر ته دوام ورکړي.
مننه ډیره اغلی نیازی ستاسو څخه پوښتنه وکم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې شونځي بیا هم پرانستلی و د نجونو پر مخ باندې او په هانتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلی و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا شونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله او امدا شانتي د افغانانو نامبدای ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بی عزتی چې شوې ده افغانانو ته او په سپک سترګې ورته کتل کیږي په نړۍ کې دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي بالخصوص لکه دغه ځای چې تاسو یې دا ونه ورته وکړه که تاسو بيخي د اسلام هغه کې قدران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیسته د فارغ دی کې دا مشکلات نه سازما په ملک دا مشکلات سپه چې تاسو دونه د اسلام کې قدران دي چې اول ورځ راغلي و ګرد به مستحق کړی وای ولې مفاغه ولا ورستاف نکړه ولې دی اول ورځ اجازه ورکړه او کدي اجازه دی ورکړه نو بیا دې برته ولې پابندي په باندې ولا کول څه دلیل او څه مشکل و دا خو دی یو ځلې هغه څه په دې خاطر دی وکړل چې په ځان باور نه وي چې آیا زه پاتې کیږم کنه پاتې کیږم چې کله کوس ولې چې دا اوس نو امریکا په لاس راکړل قدرت اوس نو زه پاتې ما اوس نو باید خپل فرامین خپل کوم ترڅو چې خلک کې وحشت او دهشت پېلسي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه اغه ویره ولاره ځکه چې ویني سپینس ولې وځه افغانانو دومره ویني تریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکر ده په هر دوره کې مو قربانيان ورکړي په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې ډېر مشکلات مو لیدلې ډېر بلاړو نړۍ مو لیدلې سترګي مو وکړلې دا څه خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوځو چې دوی موږ ته بهاني لټوي کله راته وایي چې تاسو متل سي او سلا وکړي د سفر څخه کار واخلي د زغم څخه کار واخلي قوانین ورته وځي کیږي نصاب کې تغییر راځي او دا کیږي او هر کیږي خو خیر اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و. افغانستان په ځان کلن تاریخ لري ټول نړۍ پیژني افغانان مسلمانان و وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي مسلمانان یاستي او شریعه احکام کولی کوي موږ کوم ممانعت نه لرو مرته شریعت خویره نه لرو د شریعت خطیشت نه لرو او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو بلکې د تطبیق د لپاره هم در سره همکار یو در سره وجایو خو رښتیا شریعت تطبیق کا ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي چې ستا په ګټه دی هغه په ځان باندې تطبیقې او هغه څه چې ستا په تاوان دی هغه نه تطبیقې د خونو بیا وصول نسو دا نه به د نورو ادیانو د لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه خپل د ګټ څه بیانوي خپل خلکو ته چې د توانې هغه باندې سترګي پټي دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده په لهذا دا اصول نه دی ولې دی د اول ورسته پوسټ ولې چې د اسلامي هواد او مکاتبو کې تعلیمي نصاب او په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای وو ان قران کریم ساتونه وو د عقاید ساتونه وو د احادیث ساتونه وو په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل ټول نصاب کې منظم هرڅه وو ایجاب دی مولې د لچې څو په بیجابي باندې نه راتل کبیا هم دا غوښتنه و چې زما فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې که هم څو وای چې چرګ چړګړي تر اخره پورې تر ټکرې لاندې نه پاتې کیږي بل اخره غوي وزرونه کوي وزي خو کدا مفکوره هم ساس سره و چې په چادرې را باندې وای په چادرې کې بدرا باندې چادرې بدرا باندې وځه کرے وای خو د مکتب دروازه باندې نه وای باندې کرے د پانتن دروازه باندې نه وای باندې کرے دا دی نه یوازې خپل ځان ته سپکاوي وکړله افغانانو ته د سپکاوي کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوي کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې د رچیزو محکومه کیږو چې مسلمانانو ولې داسې قوانین وځکې چې هغه په شریعت کې نسته په اسلام کې نسته. موږ قران خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی دی. سب کښې کښې موږ ولیدلې چې هغه افغان نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې داسې ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو وارې داسې محکومه کېږو، تر سوال لاندې راځو، بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده. بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کېږو، تهدیدېږو، محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې دی چې تاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه. بیا نو په دې ټول محکومېدلو کې اوس هم هېڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول سي. ولې تر کله پورې باید موږ په تمه پاتې سو؟ که دې واقعا د بیخي هېڅ اراده نه درلودله، نو ولې د اوله پرېښول؟ بیا دې ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړله؟ بیا که یې اراده لرې، نو بیا ولې نه تمدیدی؟ ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږي نه؟ ولې ژر تر ژر؟ دا یو داسې موضوع نه دی، دا ډېر حیاتي موضوع ده. تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړي دي؟ څونه دي نادیده نیولې ده؟ لکه څنګه چې زموږ خور مخکې یادونه وکړه چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې شوي وي. دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې، ستاسو پر حکومت باندې، پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي، محکومې دي، پر دې باندې سخت ظلم به وي. دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي. نو ولې دغه هر لحظه یې ولې دا هر لحظه، هر حرکت د دوی، هر تصمیم د دوی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره، د یو چرا سره، یا د یو کوشچن مار سره مخ ده؟
ښه، مننه ډېره آغلې نیازی. آغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې طالبانو ویلي دي چې هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده، یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده، طالبانو ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. که دا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا ستاسو په نظر د کورنۍ مسایل په خپلو منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولې ستاسو په نظر باندې د افغانانو دا غوښتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه نیازی صاحب، ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه به یو شی تاسو ته ووایم خورې، دا کله چې دوی د اسلام دعوه کوي کنه، بیشترین حدیث چې روایت شوی د حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه، دا هم یو میرمن وه، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن وه، چې اکثریت روایتونه د همغې میرمنې دي. که چیرې د ته پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي، دې نقل کړي نه وای، نو بی بی عایشه صدیقه له کوم ځایه کول کنه؟ بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوه، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای اوایا ای بنده د خدای، ای انسان، وی نه ویل چې یا نر یا ښځه یا جلکۍ یا نارینه کنه. که موږ او تاسو مسلمان یو، په قرآن باور لرو، د اسلام دعوا کوو، وایو چې موږ مفتیان یو، موږ مولوی صاحبان یو، موږ اماراتیان یو، یا موږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده، په ښځینه نه. دا باید موږ تاسې ومنو، اسلامي اجاب ده. سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي جاب موږ لاوال نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا ځو. هیڅ وخت د افغانستان خلک، یعنی دس نو خدای نه خواسته چې د افغانستان خلک په کوم دین و بل دین یا مذهب کې وه، اماراتیان راغله غو دې مسلمانه کړه، نه. دا لاوال نه مسلمانان وه، خو مسلمان به یي، د خپل اسلامي حجاب، خپل اسلامي کلتور، هغه خپل اسلامي جامعه هیڅکله موږ نه هېرو. دا هر انسان ځان ته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه، چې هغه د خپل د عزت،
بله،
او د ابرو لپاره د خپل جامعه هغه کوي. نو موږ دغه هیله لرو، ورته وایو چې کوم پالیسي چې تاسې لرئ په داخل د چوکات د اسلامي چې تاسې وایئ، هغه موږ درسره منو. په دې صورت چې تاسې نجونو ته اجازه ورکوئ چې ښوونځي ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، او زموږ نسل دوه کاله دو کال ډیر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده.
دغه
دو کال از مونږ خساره ورکړي باید بعد لږې ورنکو.
مننه ډیره.
دا را یو بیا هم د غوښتنه کوم چې د دروازې
پرانیست. ډیر مننه سلامت وسی غلې کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.